ته پام وکړي او نور هغه نو زی د هلمند لواشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بي پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بې پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بې پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د اکاسۍ لپاره دي چې کابرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ، خو دا یې ومنله چې طالبانو له بې پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سختدریزو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنګونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خودرې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړۍ ویجاړه کړې، خو د هغو دو هم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج خلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تورش
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانوز ما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي. زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د دې نورو با تجربه لیکوال غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوی چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یوه هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخ تقریبا په 1500 کال مخکې د شاعرانو یا د بازي سابقه دارانو څخه خبرې کړې دي. نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې، یا بل اخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروی خدای دې وبخي هغه لاس ټاټ نور ورکړل چې لاس ګوشکې سي، ټول بیا څلور گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلا ده موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار اسی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساري ګما پدې نصاب کې پدې سر کې چې پدې حساب تک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی.
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز او اتمنه
وګورئ. څه رقم دی جوړ کړی؟ لرګی دی چې
نه لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتې شو برما ورانده اوس کنه دا شان څه دي. دا مې کرا کرا هم داسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تار مې په دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلان ستا ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه بیا ګوشکونه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاری ده، د هډوکی هم خوري، خراکه مرتوی چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم مرتوی، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډېر رواج ده او د همغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې هلته خلک چې دي ډېر په دې دوتار کې ډېر ښه مهارت لري. لکه مثال قدام احمد ده، غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمېر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمېر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی، په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کوي.
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تربلی د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مسله دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې هم پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسې ده دغه په برخه کې دا وینو دا ده چې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مخاز ډېر کېده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیاتو په برخه کې هم ډېر سوړ شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه ییز ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار وو، او معیار ځکه وو چې هغه وخت تنقید وو کنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هلته نقد شعر هم قوي وو، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه. نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلق نقد نه زغمی دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد په دغه کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتون کې شرایط دي مسائل یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تیری چې مثلا تخلیق د بیت باندې بحث وکړي تفسیرو
کې دیوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي یې کړو کې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دغه نه نو زینور په ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاس ور کړی دي دا خبره سمه ده چې کیفیت تم پام نه دی کړی او ډیروالی تم پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاس ور کړی
او بالکل لوستون کې د لاس ور کول یو بل لار ده ها اصلا منګه یعنی یو خدای دې زمونږ کیفیت داون شوی دی په خو خلک کیفیت وګار وو یعنی باید خشيري ویلې چې هغه چاپ غاڼه باندې دا شوی وي چې ورته وي خپل شي کنه بل اوس دا چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټول کې جوړ شي لواره غزل وی کنه زم به خپروي په فیسبوک باندې نو لوستون کې شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هغه وخت نسته نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي نو زه فکر کوم د لوستون کې لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټول کې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنې دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده کنه نو زه فکر کوم چې دا یو علت ده هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکو پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډیره پیچلې ده زمونږ ټولنې چې دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده شلن ورسره مطلب نه چې اوس لوستونکو او ادبي چاپیریال او مثلا دا د بیچ چاپیریال تقاضا ډیره زر بدلی یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو ارزه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅیدون کې سیس باندې وخت دی نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډیره ضروری او حتمی خبره ده چې ښه مطالعه ولري د ادبیت به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت وخت داسې شاعر وو داسې دی لکه مار یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کوم شاعران چې په پخوانی ډیسکورس کې په ادبي ډیسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري نو زما هغه دغه چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستون کې تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وشي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ل ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شو، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطن و غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطن و. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستې دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر در سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي. انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به دوستان
دا شعر هم پکې کېدی شي.
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ کله خپل جب نه چاپ کړی دی؟ د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. بس زما او د هغې یو حال و خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او غار سي خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشران سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی، زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو، دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستانی ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په مانه مصرف نه شوی، ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرای شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې، په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو د دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ رش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعه باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې، نظم وې، شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسه و توره شپه و ستوري نو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلې دار لتلمه غم مې نه و، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه، پردې زه پردې هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دا د هغې شعر کې د هنیت او د هغې پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دیر وخت سره چې کوم آواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شعر لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې سو په ډډه ناړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دوی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه یې په خپل شعر کې نه کاستوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې دې مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره دې درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوړسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاسې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاکله اور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتله زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دی تا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناست دی. ځوانې دی ته ومسل، د شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبې ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزې کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1300 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د ګل خوبانو ښایسته دی، په صورت د گل خوبانو خایسته ده، که تند خوی دل ازار نوی دلدار دریغا. هر زمان به ما په سل غمه کی باسی، هر زمان به ما په سل غمه کی باسی، چه د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغه. د دنیا استوک نه یاد یو ساعت تا، د دنیا ستوګنه یاد یو سات دا ګرام بهاو مرهیت نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے که خدای لري ک ترمیان دا غبار دریغه که مدام ل خپل یار سره وصال شي که مدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه
سحر ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سحر ګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستالغی گینا پخپل غی کی خیم چې لخپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې لزان غی تاو کړم لخپل ځان سره پیوند شم پخپل ځان باندې مین شم او پخپل ځان باندې تاوان شم او لزان مزی واخلم ستالغی گینا پخپل غی کی خیم سالغی گینا پخپل غی کی خیم زان ته وژاړم لزان گیلی وکړم زان ته زان باندې لزان کرخه تاو کړم زان ته خپل اوخ کی خپل کړم پاکی زان ته خپل پزان ډیر نازونه وکړم زان پخپل زان لزان مرور کړم زان پخپل را پخلا کړم رضا شم بیر ته خپل زان ته پمنډ منډ را شم سالغی گینا پخپل غی کی خیم سالغی گینا پخپل غی کی خیم پخپل ځان به مل خپل ځان بار شم سرب ځان ته نور پخپل وګو کېګدم خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل ځان ترانګ دې کړم خپل ګوتې به پخپل سترګو کش کړم پټاټۍ ټاټۍ للو به ځان وې دکړم د خپل ځان په زنګې دوبه ځان وې دکړم سالغی گینا پخپل غی کی خیم لغیګنه پخپلې غې کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نیم ته په هیګي ته په هیګي کنا هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي تش بهانه غواړي حسن اور واخلي حسن لوله پشي نغوارم څوک در ته قاتل وای تاسو نوم د قاتل بدخکاری حسین زما د دې مړ ژوند د هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام پتاو لګي ستا لغېګنا په خپل غې کې خیم ستا لغېګنا په خپل غې کې خیم ته پناشه ترګمې کړ چې تیار شي نن مسیور هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکې یو پیاله او یو کتاب بس ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پریخ وا لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه لنا چاره می در ته شا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے یارا شگ نزلت ایسا نرسی را شگ نزلت ایسا نرسی وردا سڑے تر سبا نرسی نرسی وردا سڑے تر سبا نرسی یارا شگ نزڑت ایسا نرسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی یارا شگ نزڑت ایسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.